سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سهار شپه بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته وګورئ. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر حضرت عمر زحمال وایي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید له هر څه وړاندې ولسته مرچه وکړي. نړیوال په کابل کې لیوه خصوصي نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغې چې طالبان پر ټولو افغانانو په حکومت کې خپل ځان ونه ګوري نړۍ به له دوی سره سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل ته غاړه کېنږدي. د تیر جمهوري نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبانو غږ کړی چې د وخت له ضایع کولو پرته افغان مېرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. که څه هم په کراتو بېلابېل بنسټونو او سیاسي شخصیتونو له طالبانو غوښتي چې د افغان مېرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان بېده کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو د افغانستان په سویل ختیځون کې هغو ځوانانو ته د کتابونو د نوې ویش په اړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا توګه په خلکو ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو یې ملګري د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بند کړي. د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکو د نوم نخښلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې هیڅکله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې وي نه یې راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د بهارک فیض آباد پر لارې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ تر وشه شوې دي. د بدخشان امنیه قمندانۍ د بیلمې په خبرولو سره ویلي چې دغه پیښه د کوکچې سیند د وکس ډوله موټر د غورځېدو له کبله رامنځته شوې ده. د لمې د معلومات له مخې د پیښه د خواجه عبدل په سیمه کې رامنځته شوې او د پیښې قربانیان د بهارک جرم او شاده او ولسوالۍ اوسېدونکي دي. شاخوا دوني وړاندې پر همدې لارې د وی بلې ټرافیکي پیښې له کبله هم شپږ تنه وژل شوي دي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو په پام کې نیول او د موټرو چلونکو بې باکۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره د هستوي خبرو بیا پیل تایید کړل. دغه خبرې به د ایران او یا د ودونو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیران ترمنځ وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون په یوه خبري ناسته کې ویل چې دغه خبرې به د نومبر 19 د دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه ترسره شي. د دغه خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. تر دې وړاندې د جاپان کیدو خبري شانس ویلي چې ایران له برېټانیا او اروپایي ټولنې سره د هستوي خبرو لپاره چې د راتلونکي جمعې پورې اس په جنیوا کې کېږي چمتووالی نیسي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه راپور ورکړی چې په روسیې سلګونه یمنیان د اوکراین د جګړې لپاره ګمارل دي. د ټایمز د معلوماتو له مخې دغه کسانو ته د ډیرو پیسو همداراز د روسیې د طبیعت د برخلې ژمنې شوې دي. په راپور کې راغلی چې د نومبر په 23 حوثیانو پورې اړوند یوه شرکت له دغو یمنیانو سره روسیې په ورتګ کې مرسته کړې او دوی روسیې په رسېدو ته د جګړې لومړۍ کرښو ته استول شوي دي. وروستی خبر هم دا چې د افغانستان، پاکستان او عربي متحده امارات ترمنځ د ګډ سیریز د لوبو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دوهم ځل لپاره د اماراتو ټیم ته ماته ورکړه. دغه لوبه د یکشنبه په ورځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین سید نسین ستاد د یکشنبه نه وخته ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغه درې اړخیزه لوبلړۍ کې څلور لوبې کړې چې درې هغه یې ګټلې دي. لنی کمر غزم ټیم د راتلونکي سیشن لپاره سره پاکستان سره په فائنل کې هم لوبيږي. د یادونه ونه ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د 2013 کال اسیا جام اتلولي هم ګټلې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هم اوریدلی شي. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپړس ورځنی کمپاین لن د نومبر په 15 پیلېږي. وړاندې به په خبرونه کې جنسیت ذکر کړو. امریکا د ستاسو جرګې لایحې ته د افغانانو هیله مند دي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده.
او د نورستان دواب کې د پل جوړېدل
د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان و چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
خپرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین نن د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو او نجونو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې ټول باید په دغه نړیوال کمپاین کې فعاله ونډه واخلي. دغه فعالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مند دي چې دغه کمپاین اړوند بنسټونه او نړیوالې ټولنې ته د افغان میرمنو د رښتینې غږ د رسولو لپاره خورا ښه فرصت دی او باید ګټه ترې پورته شي. تفصیل په راپور کې.
د افغان میرمنو اونجونو یو شمیر فعالانې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځني کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي. دوی دغه کمپاین په افغانستان کې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو او له دې کبله د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو د بیان لپاره ښه فرصت بولي. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې د خپلو فعالیتونو له کبله د طالبانو له لوري زندانی شوې هم ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوم او د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره د دوی په څنګ کې درېږم. که موږ چېرته په افغانستان کې برنامې نشو جوړولی، فکر کوم ښه ده چې د سوشل میډیا له لارې په دې اړه عامه پوهاوی وشي. زه له ټولو خلکو غواړم چې په دغه کمپاین کې زموږ سره ودرېږي او ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15مې څخه د ډسمبر 13مې پورې د نو اکسکیوز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلېږي، له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 1999 کال د اکتوبر په 14مه نیټه د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه تصویب کړه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشره ترنم سعیدی وایي چې سږ کال افغان میرمنې د نومبر 15مه په داسې حال کې لمانځي چې میرمنې او نجونې په افغانستان کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي، ټولنیز ذلت او سیستماتیکې بې عدالتیو سره مخامخې دي. اغلی سعیدی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین به د هیواد د ښځو د غږ په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او نړیوالو ته به دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت سمدستي پاملرنې او اقدام ته اړتیا لري. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو حکومت د 2018 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکته را وګرځولې. که څه هم په کراتو په کور دننه او بهر له طالبانو د ښځو پر وړاندې د نرم دریځ او د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنې مطرح شوي، خو طالبانو تل دا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د دجلی په بغلان ولایت کې د ورستۍ خنړۍ بلې پړه ومنله. اسوسییټډ خبری اژانس راپور کړی چې د سلمي دولت نومي د دجلی د خراسان څنګه د شنبه په ورځ اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د سفیانو پر زیارت حمله د غډلې کړې ده. د طالبان د حکومت کورنۍ چارو وزارت معلومات لمخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې په دې شوي پیښه کې لس کسان وژل شوي دي. نور حال په راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا دغې ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوسییټډ خبری اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 13مه اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغې ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي لاس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنۍ غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمیر یو لستانه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنۍ ځینو غړو یو شمیر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوږنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې یوې خبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغې سرچینې ادا کړې چې یاده حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. د دې ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګر ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي. دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یونما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دی ونیسي او دا د ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لګکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څنګه د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړه ولیده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی ون او پی ټو کیس لرونکو افغانانو له هرګلې سره مخ شوې ده. دوی وایي هیله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې ده هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات یې په راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سایفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه. نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی یو کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بښونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کال کیږي چې په انتظاریم د 2023 کال په فبرवरी کې می مارکو میډیکل شوه ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پر زکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه ایم اله لرم د لایحه غزنا کوي او هغه کسانو چې په تصویب کې ونده درلودا په عملی کولو کې هم ونده واخلي.
سیبشون نقش داشتن در قسمت عملی کردن شام بیشتر مصر باشند.
د کابل ښار اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي او د ایس ای وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل
نژدې درې کال کېږي چې موږ د امریکا انتقال لپاره غیر سیاسي پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زموږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت موږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. موږ یې غوښتنه همدا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زموږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د 40 کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینت ایتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 340 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د ایس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي د 3 کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیک دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او د هیواد ته د تلو په تمه دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لمړنۍ اورګاډۍ پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. پرون هم درس افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکلی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستي پرمختګونو ته کتنې شوې.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوښتو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرسیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنی په رسمیت نه ده پیژندلې، مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده، او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې درې موخې اساسي: منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا، تروریستي ډلو ټپلو دفع کول، او درېیمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري، مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تل یې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 28مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په کارمه سیمه کې فرقهیي شخړه د پاکستان د دولت په منځګړیتوب ورځني اوربند سره پای ته ورسېده. د سینیانو او شیګانو ترمنځ په دغو نښتو کې د راپور له مخې 8 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. تفصیل په راپور کې.
د پاکستان دولت په منځګړیتوب د خیبر پختونخوا کارمه سیمه کې د فرقهیي نښتو دواړو خواوو د ورځني اوربند پریکړه لاسلیک کړه. د منځګړی پلاوی وغړی د یک شنبې نه وخت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هغوی وکړای شول څو ورځنۍ فرقهیي شخړه چې په کې له دواړو خواوو 8 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول پای ته ورسوي. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر او د دغه ایالت ویاند محمد علی سیف چې د منځګړی پلاوی غړی هم دی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سنی او شیعه رهبرانو هوکړه کړې چې نښتې پای ته ورسوي. هغه ویلي دواړو خواوو د یوې اونۍ لپاره په اوربند هوکړه کړې چې ممکن وغځېږي. نوموړي همداراز ویلي چې دواړه خواوې د زندانیانو پر تبادلې چې ښځې هم پکې شاملې دي او همداراز د وژل شویو کسانو په راکړې ورکړې هم هوکړه کړې ده. د تبادلې دغه پریکړه به د پاکستان د پوځ په مرسته پلی شي. د منځګړو دغه پلاوی د شنبې په ورځ پاړه چینار ته په ورتک له سنی او شیعه مشرانو سره لیدلی و. دغه نښتې له هغې وروسته پیل شوې چې د نومبر پر 28مه په یاده سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې پر مسافروړونکو موټرو خونړی برید وشو چې له کبله یې 40 شیعګان ووژل شول. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او د منځګړی پلاوی غړي اکبر حیات ګنډپور ویلي چې شیعه مشرانو له ځنډ پرته پر مسافروړونکو موټرو د خونړی برید عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. پر مسافروړونکو موټرو د برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د راپورونو له مخې په دغو فرقهیي نښتو کې ډیری کسان نادرکه شوي هم دي. د یادونه ده چې خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې تر دې وړاندې هم فرقهیي وسلوالې شخړې شوي دي.
افغان ورزشکار فرحت صفای په مستر اولمپیا سیالیو کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال په ګټلو سره و د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړي. د فرحت صفای په اړه چې اوس په فنلاند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له سختیو سربیره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرهاد صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرهاد صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل:
د شنبې په ورځ زما سیالي وې په ډنمارک کې د ان پی سي نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژمنې مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه او د 200 څخه زیاتو ورزشکارانو په منځ کې مې په باډي بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو مډال وګاټه.
فرهاد زیاتوی چې لویه هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي.
د شنبه پورز زما سیالی وی په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالی زیارم چې هغه ژبنه می چې خپل خلکو ته کړی و پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې می په بادي بلډینګ کې د منفی 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګاټه.
نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د ښځو او نارینه لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي عمارت څخه دا ده چې د ښځو پر مخ دي ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي تر څو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې سي.
فرهاد صافی خپله یوه خاطره داسې له ازادي راډیو سره شریکه کړه.
خاطرې ډېرې دي، خو اخره دا ده چې زه وزن کشۍ ته راغلم، هلکان ولیدلم، ویل یې بیا هغه افغان راغی، ویل یې دا یې پریښېدونکی نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وه او هم ویاړ چې ویل یې بیا راغلی چې د سرو زرو میډال واخلي.
د فرهاد روزونکی نصرت الله انصاری وایي که چیرې فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرامه زیات کړي نو کولی شي د مستر اولمپیا سیالیو لپاره د افغانستان استازیتوب وکړي. مستر اولمپیا یوه نړیواله سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي ډیری افغان ورزشکاران له هیواده وتلي دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم ځینو لکه فرهاد صافی په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هیواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د نورستان دوبل سالی کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته 350 متره اوږد پل جوړي. دغه پل به 3 متره پلنوالی ولري چې جوړېدو سره به ځایي اوسیدونکي له ګڼو ستونزو څخه وژغورل شي. نور تفصیل پر راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دواب ولسوالۍ شهدا او سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سیند پر سر د کیبلی پل جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت دواب ولسوالۍ اړوند کولم درې د شهیدانو کلی ته 350 متره اوږد کیبلی پل چارې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوی دی. د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه، پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع چمتو شوی ده. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي چې ورسره به ډېرې ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېرې ستونزې او مشکلات سره مخامخ وو. پل سامانونه او بار پل کلي د پشا وړل تګ راتګ مشکل وو. کله چې سیند زیاتېده خلکو پورې وتل او راپورې وتل هم مشکل وو. سوداګانې هر څه خورو آسونو باندې وړل
دا ساحه کې
پخا یو پیاده روی یو ولسونه او ستونزه سره مخامخ وو. دی خو دا غټ غټ کلی دی، تګ را تګ مونږ دپاره مخکې ډېر مشکل و، اوس دا چې جوړېږي مونږ ډېر خوشحالېږو، ټول ولس خوشحال دی. ورنه
حمیدالله راته وویل پخوا به مزدورۍ لپاره نورو سیمو ته تللو، اوس ورته په خپل کلي کې کار پیدا شوی، هم خپل کلي ته اسانتیاوې برابروي او هم کورنۍ ته نفقه ګټي.
زه دې کار ډېر خوشحاله یم، خوش چې دا اسلامي امارات راغی مونږ ته کار پیدا کوي، مونږ ډوډۍ خپل بچو ته پیدا کولاله ډوډۍ ده، او دې کار تک نه اخونه مونږ منې شو راوړو د خپل وطن کې کار کو او د خپل وطن آباد کو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډېرې کلی او درې لا هم د سرکونو پلونو او د ژوند د نورو اسانتیاو څخه بې برخې دي.
facebook.com/azadiradio
و مورز خبرونه در تحمل روخ در غرانده خبرونه. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر حضرت مرزا خیلوال وایي که طالبان نړیوال مشورت غواړي باید له هر څه وړاندې ولس ته مراجعه وکړي. نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغې چې له طالبانو پرته ټول افغانان په حکومت کې خپل ځان ونګوري، نړۍ به له دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کېنږدي. د تیر جمهوري نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي هم درس پر طالبان غږ کړی چې د وخت له ضایع کولو پرته افغان میرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. که څه هم په کراتو په بېلابېلو بنسټونو سیاسي شخصیتونو د طالبانو غوښتي چې د افغان میرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه دې ورکړي، خو طالبان بې اده کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو د افغانستان په سویل ختیځونکي د غزولانو ته د کتابونو د رویش په اړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا ډول ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیمونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې طالبانو یې ملګري د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکي د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې هیڅکله یې داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې وي نه یې راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلي دي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړې ومې ورسته مرابول. نن خبرې کې چې فرهنګونه په بدلېدو دي او جاپان کې کورنۍ اوس خپلو بچیانو ته د دعاګانو پر ځای عبادت ځایونو کې خپلو روباټیکو کورنیو ژویو ته د اوږد فعالیت دعاګانې کوي. کابل کې د کمپلو د یوې سترې فابریکې د جوړېدو خوږې خبرې هم شته او سعودي عربستان کې بیا د جنیفر لوپیز له کنسرت نه جوړې لانجې سره سره هلته د فوټبال د یو ډېر خیالي سټېډیوم له جوړېدو هم خبرې وي. نور ډېر څه به واورئ، خو پهلې د اونۍ د سیاسي پیښو له سرټکو. افغانستان ته د ګاونډیانو په اوړو کې بل غټه شګه. سږ کال اسلام آباد درګرده د افغانستان په اړه د ایران، تاجکستان، روسیې، چین او ازبکستان د ځانګړو استازو د جلا جلا بحثونو، اندېښنو او مذاکراتو مرکز و. شکونه دي چې لا هغه ځای نوې لوبه پلانېدای شي.
نو په عین وخت کې پاکستان خپلې اړیکې له چین سره لا ډېرې ټینګوي تر څو پر افغانستان باندې وخت نا وخت خپل فشار جاری وساتي او هغه څه چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید تطبیق شي هغه د افغانستان د اوسنیو واکمنو په واسطه، البته په دوی باندې د فشار واردولو په واسطه باندې پر دوی باندې ومني او تطبیق یې کړي.
امریکې لمن تم لاسه چې د چینایانو لمن تم لاسه چې خو د چینایانو متعلق زه دومره تاسو ته ویلی شم چې چینایان پاکستانیان پیژني او هغې ته د دوغ له لوبه معلومه ده او هغې ته دا هم معلومه ده چې د دنه طالبان بهتره دي. طالبان خپل په اعتماد خبره کوي، اما پاکستانیان نن خبره کوي سبا امریکایانو چې فشار راوړو بیا چینایان پرېږدي.
د کلګان درنه پیښه او کابل کې په ادارو د ایرانی پلاوی گشتونه. د ایران د وزارتونو یو لوی پلاوی کابل ته تللی، ګڼو طالب چارواکو ته عجیب او غریب وعده ورکړي، حتی ایران زر تنه بندیان ورسپاري. شکونه دي چې د کلګان په پیښه معامله روانه ده.
کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران د طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت له ایران اخیستی شي او نه جواب یې لیسي.
او په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ وګونګ برخلیک تیره ونه دوه علی ډیپلوماټانو ویل د جرمني د ملاحظې له مخې سفارت نه وځي، خو معلومه نه ده چې د سفارت او ډیپلوماټیکو استازولۍ راتلونکی به څه وي.
دا فشار تقریبا تیرو درې کالو راهیسې موجود و. په تیرو درې کلونو کې مرکز د دغه استازولۍ معاشات، د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه و ورکړي، او دغه استازولۍ خپل مصارف د خپلو عوایدو څخه پوره کول.
دا ښکاري چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د یوې نوې او ګونګې پیلامې دروازه ګرځېدلې، او پاکستاني چارواکو وروستیو څو میاشتو کې ایراني، ازبکستاني، تاجکستاني، روسي او چینایي پلاوي سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بېلابېلو بحثونو کې خبرې او اندېښنې شریکې کړې دي. اسلام آباد تازه له چینایي ځواکونو سره له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو د ځپلو په موخه ګډ نظامي تمرینات پیل کړي، او دا د هغه تصمیم عملي بڼه ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي اسلام آباد کې له خارجه وزارت سره په ګډه نیول. د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ دغه سفر کې ویلي وو افغانستان کې دا مهال شل ترهګري ډلې دي چې دوی ترې اندېښمن دي، خو په وینا یې هیواد به افغانستان کې د یو معتدل او همشموله حکومت ملاتړ وکړي.
دا چې د سیمې هیوادونو مشران او استازي له پاکستان سره د پاکستان په مشرۍ په ځینو غونډو او جلسو کې ګډون کوي، او د پاکستان حکومت په دا تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونیو کې په دې برخه کې ډېر فعال شوی ده، او حتی له چین سره خپل نظامی عملیات پیل کړي دي. دوی دواړه په ګډه سره نظامی عملیات ترسره کوي. په دې سره طبعا دوی د چین سره خپل اتحاد او اتفاق نړۍ ته ښیي، خاصتا هند ته خپل زور پریښي، ځکه چین او هند خپل مشکلات او ستونزې هم یو له بل سره لري.
د دې څو ورځې د مخه پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان ډیسک ته د روسانو ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم وربلل، او د کابل په اړه ورسره مذاکرات وکړل. له مذاکرات وروسته اعلان یې کوي ویل شول چې دوی د افغانستان او سیمې په اړه د ترهګرۍ د اندېښنو او په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو په همغږۍ راوستلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی او د تاجکستان یو پلاوی د یوسف شریفزاده په مشرۍ اسلام آباد ته تللی وو او د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. خو تر ټولو جالبه دا ده چې له ایران، روسیې، چین او ازبکستان سره په دوستۍ ګرم راغلیو طالبانو دغه وضعیت ته په کتو دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته د اړیکو توده غاړه ورکړه چې داسې ښکاري پر پاکستان او چین بده لګېدلې ده.
نو دې د پاکستان په سر باندې افغانستان سره روابط خپل نه خرابوي، سر ورته خوځوي او هغه ته دا کوي، ځکه چې هغه ورته د اسناد وړاندې کړي چې دلته ستا چینایان چې وژل شوي ټي ټي پي کړي، او ټي ټي پي د افغانستان نه راغلې ده. در حال چې هماغه ټي ټي پي نه ده کړې، خپل پاکستاني نظامیانې کوي، وژن کوي او تهمت په افغانستان باندې وایي. نو ښکاره خبره ده دوی به فلمي او ډرامې به جوړي، خو چینایان پرې اعتماد نه کوي. چینایان هغوی سره سر خوځوي. چینایان اوت سپوکن پالیسی نه لري، یعنی هر شی بیرون نه وایي.
او په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې د خارجه وزارت یوه باوري سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي ایران د کلګان پیښه کې د لسګونو افغانانو په وینه د خاورو اړولو لپاره یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رالیږل چې طالب مشرانو وزارتونه په یو شمېر غوړو ژمنو خوشاله کړي. دغه سرچینه وایي ایران طالب چارواکو ته د زر تنه بندیانو د سپارلو وعدې ترڅنګ د افغانستان په ترانسپورټي زیربناو د 6 میلیارډ ډالر پانګونې چابهار کې د پراخې پانګونې وعدې ورکړي، خو طالبان د بندیانو سپارلو موضوع چې کېدای شي د دوی مخالفان هم پکې وي سخت ورته خوشاله دي. سرچینه چې طالب مشرانو سره د ایرانی پلاوی په یو شمېر ناستو کې ګډون هم کړی دی وایي طالبانو ایرانی پلاوی ته ټینګار کړی چې ایران کې میش یا ورتلون کې مخالفان یې ونیسي او بیا یې د زر تنه بندیانو په ډله کې دوی ته وسپاري، خو ایرانی پلاوی د خارجه وزارت او آرک پر ناستو کې ګیله کړې ده چې ولې د طالبانو حکومت په کلګان کې د لسګونو افغانانو د وژلو پیښه منلې.
د طالبانو او د ایرانیانو ترمنځ کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران له طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لیسي. همدارنګه ځینې ایرانیان چې د طالبان سره په بند کې دي کېدای شي ځینې سیاسي مخالفین دي ایران د نظام وسیږي دا به ایران ته سپارل کېږي او په مقابل کې به ایران هغه ټول هغه کسان چې طالبان د لغوی شتون نه په ایران کې تشویش لري هغه به تړل کې لاس تړلې به بیرته افغانستان ته لیږل کېږي چې د یوې ښې ډیپلوماسۍ او د یوې همسایهداري تر عنوان لاندې دغه تبادله قابل تشویش ده.
د ګڼو ایرانی وزارتونو دغه پلاوی چې مشري د ایران د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان پر غاړه وه د حسن کاظمي قومي په توسط کابل کې له ریاست الوزرا مرستیال مولوي کبیر د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی د کډوالو وزیر خلیل حقانی او ټولګټ وزارت د چارواکو ترڅنګ د زندانونو د تنظیم ادارې له مشرانو سره لیدل دي. د دغه پلاوی له لیدنو وروسته سمدواره حسن کاظمي قومي هم له طالب مشرانو سره تعقیبي لیدنې زیاتې کړي او د سوداګرۍ د خوالي ترڅنګ د چابهار په اړه طالب مشرانو وادی ورکړی دی.
ایران او د افغانستان د توده تګ راتګونه مختص فکر نه کوم چې صرف د یغه 250 تنو د مرګ او ژوبل په حق لې ځکه هغه موضوع دوه مملکتونه هغه وخت خپل په منځ کې معامله وکړه کله چې ابراهیم صدر د دې موضوع لپاره تعین شو. نو تاسو ته معلومه ده چې ابراهیم صدر د ایران خاص سړی او هغه دا موضوع کنټرول کړله او ویل پرې نه خوله چې دا ډیره وسی شي. مګر هم یو شی دوی ثابت کړ چې راپورې پی جوړ کړ او دوی ثابت کړ چې دا قضیه شوې ده. ایرانیانو غوښتل چې بالکل دا د صدقه کې چې دا قضیه شوې نه ده، اما طالبانو په یو رقم سره دا دغه کړل چې تعداد ټولو نه خود او ویل چې لا معلوم نه دي، مګر هم شوای دا هیڅ دا قضیه شوې ده. نو دوی پی ثابت کړ چې دا شوې ده. معامله په سیاست کې په هر موضوع باندې کیږي، په ډېرو مسایلو کې سره کیږي. امدادادو گرفتي چې ته مثلا ما سره په دې مسله کې همکاري وکړه، زه به تاسو سره په نور کې همکاري وکم.
او ورسته لاغې چې په جرمني کې دوه لوړ پوړ افغان ډیپلوماټانو یما یاری د برلین سفارت نه او لطف الله سادات د بن له قونسلګرۍ نه د استعفا اعلان وکړ. په جرمني کې مېش یو شمېر افغانان وای دلته د افغانستان په استازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دواړو ډیپلوماټانو جلا جلا اعلامیو کې ویلي د کوربه هیواد ملحوظات او غوښتنې ته په پام او د قونسلي چارو د خنډو ځنډ د مخنیوي لپاره دندې پریښي او خپلو همکارانو ته ډیپلوماټیک استازولۍ سپارلي. معلومه نه ده چې جرمني د تعامل په نوم دا سیاسي استازولۍ خلاص پرېږدي او له کابل کوم نوی ډیپلوماټ پکې مني کنه. خو یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ او د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روانونه په برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې د افغانستان جنرال کونسل له خپل دندو څخه استعفا ورکړه. البته په دوی باندې یو لړ فشارونه موجود وو او دغه فشارونه کابل دوی نشکا ولې خپل دند ته دوام ورکړي. دا فشارون تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود وو. په تیرو درې کلونو کې مرکز د دغه استازولیو معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه ورکړي او دغه استازولیو خپل مصارف د خپل عوایدو څخه پوره کول. ترڅنګ په دې وروستیو کې د المان حکومت هم په دوی باندې یو لړ فشارونه راوړل ترڅو دوی باید د مرکز سره خپلې اړیکې وساتي. نو هماغه چې د دوی اسناد یې نه منل، مثلا کوم اسناد چې دوی صادرول ورته به ویل کېدل چې د اسناد قابل د منلو نه دي، نو په دې اساس باندې دوی باندې دا فشار زیات ترڅو مرکز تابع وګرځي. په تیره میاشت کې هم فکر کوم یو څه موده وړاندې د المان حکومت د طالبانو سره د یو ډیل په اساس باندې یو تعداد افغانان د المان څخه وویستل. نو دغې پروسه هم نظر په هماغه کوم هوکړلیک چې د دوی سره شوی دی په د تیرې جمهوریت په وخت کې، دغې په اساس باید دوی دغه کسان تثبیتي هویت کړي. وروسته د تثبیتي هویت نه باید افغانستان ته لیږلی وی. نو سفارت او قونسلګري ورسره دا کارونه نه ترسره کول. نو هماغه و چې دوی باندې فشار راوړ او دغه کسان دغه کوم آتش کسه چې دوی کابل ته ولېږل، د کابل حکومت یا طالبان دوی سره په اړیکه کې وو، د دوی څخه غوښتنه وکړه ترڅو دغه دوه استازولۍ د دوی تابع وګرځي. اما ښاغلی یاري او ښاغلی سادات نه غوښتل چې د مرکز سره خپلې اړیکې په دې شکل باندې وساتي. نو هماغه چې له خپلو دندو لاس په سر شو او وینه غوښتل چې کار ته دوام ورکړي. ترڅنګ یو موضوع مهمه ده چې اوس به د دې استازولۍ سرنوشت څنګه کیږي. نو استازولۍ لکه څنګه چې مخکې مې هم ویل، دلته په المان کې ډیری افغانان ژوند کوي او دغه افغانانو دلته قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. باید دغه استازولۍ موجود اوسېږي ترڅو دوی ته خپل خدمات وړاندې کیږي. زما په اند فکر کوم چې اوس به یو موقع د کابل حکومت ته په لاس ورغلي اوسېږي، د کابل واکدارانو ته په لاس ورغلي اوسېږي چې هغوی د المان حکومت سره خپل ډیپلوماسي نور هم قوي کی او یا خپل یو استازي یا هم دغه موجوده ډیپلوماټانو څخه څوک دلته سرپرست په توګه باندې وټاکي او دوی باید بیرته مرکز ته راپور ورکړي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې استازولۍ به ادامه پیدا کی، اما په یو څه احتمالات د شته چې مرکز سره خپل روابط ټینګ وساتي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي، هغه ټکه چې افغانانو ته یې ګڼې ستونزې ایجاد کړې او له امله یې ځینې سفارتونه بند هم شول.
د افغانستان سفارت یا جنرال قنسولي په جرمني کې چې وټل شوه، دا د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی، ځکه چې افغانان په مختلفو ممالکو کې اوسیږي او قنسولي خدماتو ته ضرورت لري. که چیرې دغه ادرسونه تړل کېږي، افغانان به له ستونزو سره مخامخ کېږي او په زمین کې یو اندازه عواید افغانستان لاسته راوړل چې هغه به د لاسه ورکوي. دا نادرسته مطالبه د طالبانو د کوربه ممالکو څخه فکر کوم چې قیمت به افغان او افغانستان ورکوي، ځکه چې دوی په دې فکر کې و چې پخواني د جمهوریت کسان لري کړي او دوی به خپل کسان ځای په ځای کړي، چې دا به یوه ستره ستونزه وي، ځکه شاید زیات ممالک لا اوس هم آماده دي ته نه وي چې دوی ته په اروپایي ممالکو کې یا غربي ممالکو په مجموع کې دوی ته ویزه ورکړي یا حق دې کار ورکړي.
که دوی خدي که بد دي که ډېرې زیات ستونزې هم ولري، دوی فعلا د افغانستان یو واقعیت ده، د افغانستان خاوره د دوی تر تسلط لاندې ده او په همدې لحاظ باندې نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره یو تعامل وکړي او بالاخره د افغانستان کنسلګری او سفارتونه یا دوی ته وسپاري یا د دوی نفر په کې هلته ومني تر څو هغه سفارتونه او کنسلګری په داخل د افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې واوسیږي او هغه د کنسلي خدمات چې د افغانستان کنسلیانې په مختلفو هیوادونو کې افغانانو ته وړاندې کوي هغه خدمات بغیر له دې چې له مرکز سره یا له کابل سره په اړیکه کې واوسیږي هغه ممکن نه دي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا یو معمول امر ده په اداراتو کې تغییر او تبدیل سته، ځینې پخواني مامورین کېدای سي له کنسلګریو له سفارتونو څخه ایستل سوي وي. دا هم ښه کار سوی دی هم بد کار سوی دی. بد کار که چیرې په سلیقوي ډول یو څوک ایستل سوي وي خو طبعا هغوی ته ضرر رسېدلی ده، له اداري لحاظ هم ناسم ده، ولې که چیرې تصفیه روانه وي او د کارونو د بهبود او ښه والي لپاره دا کار سوی وي. نو زه فکر کوم د دې لپاره چې له سفارتونو او کنسلګریو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو یا د شخصي ګټو په خاطر د کنسلګریو د سفارتونو د کارولو د مخنیوي لپاره که پخواني مامورین له دندو څخه ایسته سوي وي او نوي مامورین ورته ګمارل سوي وي تر څو له مرکز سره هم په اړیکه کې اوسیږي او افغانانو ته په اړوندو هیوادونو کې هم سالم خدمات یا مناسب خدمات وړاندې کړي، نو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده. په مختلفو هیوادونو کې کنسلیو او سفارتونو تصفیه ته ضرورت درلوده او دا ډول یو تصفیه یا چاڼ دا اړین دی، ولې په ځینو داسې هیوادونو کې چې هلته واقعا هم وړ کسان دي، ښه خلک مامورین دي، پکې داسې کسان دي چې هغوی د وطن ګټو او ملي نوامیسو ته ژمن دي، نو زه فکر کوم د هغو خلکو ساتل به په کنسلګریو او سفارتونو کې ښه کار واوسیږي.
او په داسې حال کې چې طالبانو دا ونۍ دوه فعالان جاوید مومند او توریالی احمد له اوږده زندان وروسته خوشې کړل، بلخوا د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت وایي په افغانستان کې خپل سرې نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یادی استازولۍ او سفارت ویلي تازه د خپلو سرو نیونو په اړه د دې سازمان د بشري حقونو د دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی او دا موضوع یې هلته هم رایاده کړې ده. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوې ده او په کومو موضوعاتو پرې نور بحث شوی ده جزئیات نه دي ورکول شوي. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د پداسې حال کې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لبیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د تیر جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې یې خوشې شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومت یې غوښتي وو چې خپل سري نیونې نورې بندې کړي. او تیره اونۍ په داسې حال کې چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغانستان په اړه سړه تیره شوه، خو د افغانستان دوه لوڼو جولیا پارسي او 19 کلنې میلا ابراهیمي دوه نړیوالې جایزې وګټلې. د ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسي د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین آنالز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او 19 کلنه نیلا ابراهیمي بیا د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې وړ وپیژندل شوه. جولیا په کابل کې وخون کې و چې د 2020 کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته وزګار شو. د طالبانو لخوا د ښځو په حقونو د لګیدلو بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړل او له همدې عملې درې میاشتې د طالبانو زندان کې تیر کړې.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه میکنند. با وجود همه چالش ها و موانعی به مبارزات خود با اراده قوی ادامه میدهند.
په ورته وخت کې یوې 19 کلنې افغان انجلۍ نیلا ابراهیمی هم د نومبر په 19مه د ماشومانو د حقونو بنسټ کیډز رایټس لخوا د وڅلوي هیوادونو په 115 پیترماندانو کې د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. نیلا د 2020 کال اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه وه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه. اوله ته یې له همغه وخته راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. دا دواړه جایزې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسي ته په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربېره ان د ښځو څیره او غږ هم عورت بللی دی.
So our hopes and our goal for the work that we do in Her Story is to humanize the stories that are told about Afghan girls on a global scale, because so many of the times these stories are told from the perspectives of people who don't really understand what it is like to be an Afghan girl. So we want to give them a chance.
اوسم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ مهمه موضوع دا وه چې طالبانو له کندهار، تخار، هلمند او نور ولایتونو وروسته په ننګرهار او هرات کې هم د ژوندیو اشیاو په تصویر او ویډیو بندیز ولګوه. دغو ولایتونو کې د رسنیو استازي او خبریالان ازادي راډیو ته وایي کله چې طالبانو نه وپوښتل څنګه کېدای شي ټلویزیون دې د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي، ځواب یې دا و چې رسنۍ باید د امر بالمعروف وزارت پاڼې او ویډیوي راپورونه تعقیب کړي تر څو پوه شي چې کوم ډول ویډیوګانو اجازه شته. ازادي راډیو چې کله د امر بالمعروف پاڼو ته سر ورښکاره کړ، ویډیوګانو کې یوازې د خبرونو د اړوندو ولایتونو د منظرو پرته بل څه نشته، خو کله چې د یو تحلیلګر یا مسؤول چارواکي کلیپ اچوي نو د ویډیو پر ځای یې غږیزه بڼه استفاده کیږي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ورو ورو د راډیو دور ته بیرته ستنېدونکی دی او طالبان به ډېر ژر د نړۍ له سترګو نه د افغانستان اړوند حقیقتونو پټولو لپاره انځوریزې رسنۍ وسایل او امکانات له منځه یوسي. او پاکستان چې تېره اونۍ پکې خورا زیاتې امنیتي پیښې تېرې شوې، ورسره یوه ویډیو هم خپره شوه چې د دغه هیواد ځواکونه د خپلو مړو د انتقال لپاره وسایط او امکانات هم نه لري. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې د خیبر تیرا سیمه کې د ټي ټي پي په بریدونو کې د اتو وژل شویو پاکستاني عسکرو له جملې د دوو تنو مړي په خرو بار او د جګړې له ډګره ایستل کېږي. که څه هم پاکستاني ادارو ویلي چې دا سرتیري په جګړه کې نه دي وژل شوي او تندر وهلي چې له غرنۍ سیمې راښکته کول یې ګران کار و، خو فعالانو ویلي دا سرتیري پښتانه وو او ریاست لپاره د پښتون وینه په مخالف او موافق سب کې یو شان بې ارزښته ده. دغو فعالانو د پاکستان په نظامي دولتي لیکو کې پښتنو ځوانانو ته پیغور ورکړی چې که د خپلې وینې ارزښت پیژنئ نو د پاکستان لپاره د خپلو پښتنو وینه تویونه بس کړئ. د یادونې ده چې تېره اونۍ له تیرا سربېره بنو کې وسلوالو له یوې پوستې نه اته عسکر له وسلو سره ژوندي ونیول او وتښتول، او دغه راځې د نظامیانو پر یوه پوسته باندې برید کې 12 عسکر هم وژلي، خو په کورمه کې بیا پر دوه فلاین کوچونو ډزو کې لږ تر لږه 45 کسان چې ملکیانو وژلي او یولس نور ټپیان دي.
دغه طرف ډېر زور کوي، کنه دغه طرف ته روډه وو ځکه خو لاګي کنه لون دی لاګي.
او تیر اونۍ په سعودي عربستان ریاض ښار کې د غربي سندرغاړي جنیفر لوپیز کنسرت د افغانانو په شمول د ټولې اسلامي نړۍ د وګړو غبرګونونه وپارول. د جنیفر لوپیز د کنسرت په مهال یوه خونه لیدل کېږي چې نڅاګرې ترې ګیر چاپېره تاویږي. هغه ټکی چې منتقدانو نیوکه پرې کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې خونې او د نڅاګرو تاویدل ترې د کعبې شریفي او ترې د خلکو د طواف شباهت درلوده. که څه هم اسلامي حکومتونو د سعودي په دغه کار رسما نیوکه نه ده کړې، خو د طالبانو ځینو ملاتړو له خپل حکومته پوښتلي چې ولې په دې موضوع چوپ یاست. د طالبانو ملاتړي او پخواني مبالغ سید اکبر هغه ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید په اسلام د ننګ دغه ډول موضوعاتو کې چوپ پاتې نشي. خو د طالبانو مخالفانو بیا ویلي شاید ټول اسلامي هیوادونه په ځینو مسایلو غبرګونونه وښيي، مګر طالبان به دا کار ځکه ونه کړي چې دوی د دوحې تړون ته ژمن دي. او اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې داسې ښکاري چې انسان له ماشینونو او روباټونو سره دومره عادت کېدونکی دی چې له ژوندیو موجوداتو سره به یې اړیکه ورو ورو ختمه شي. تازه د جاپان په یو عبادت ځای کې د روباټیک کورنیو ژویو میله او ورته د دعا مذهبي مراسم پر ځای شوي. پخوا به دلته رواج و چې د شیجی ګوسان مذهبي مراسمو پر مهال به خلک کانډا عبادت ځای ته له خپلو ماشومانو سره راتلل او د اوږده ژوند دعاوې به یې کولې، خو دا ځل ورته ښځو او نارینه خپل روباټیک کورنۍ ژوي پیشوګان او سپین راوړي وو او دعاوې ورته کړي. دا ځکه چې جاپان کې له 2023 کال راهیسې د ماشومانو زیږون خوراک هم شوی او کورنۍ ژوندي ژوي هم په کمېدو دي، نو ځایي خلک خپله مینه په روباټیکو ژویو باندې ماتي. جاپان کې روباټیک ژوي د سونی کمپنۍ لخوا د ایبو په نوم جوړیږي او د مصنوعي ځیرکتیا په ټولو امکاناتو باندې سنبال وي. او سعودي عربستان سره له اوسه بیا د 2024 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ او کوربتوب لپاره د یو ستر او خیالي سټېډیوم جوړولو چارې پیل کړې دي. د محمد بن سلمان په نوم دا تخیلي سټېډیوم چې 2000 کسانو ظرفیت به ولري د ریاض ښار کې جوړیږي. د سعودي د سپورت وزارت وایي لای دغه سټېډیوم کمپیوټري نقشه جوړه کړي او د سټېډیوم چارې به د 2028 کال وروستۍ روبه کې بشپړې شي. دا سټیډیوم به 2000 خاصو میلمنو او 300 خورا خاصو شاهي میلمنو ته د لوبو د ننداري سیټونه هم ولري. په دې ډیزاین کې د سعودي محلي توپوګرافي نه کار اخیستل شوی او د سټیډیوم شاوخوا به د لمبا د حوزونو او سیدانی نور ورزشي سټیډیومونو یو خارګوټی هم ولري. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د فوټبال نړیواله شورا سعودي ته د 2024 کال د نړیوال جام کوربتوب ورکوي که نه، خو سعودي لومړنی هیواد ده چې په دغه کال د لوبو بشپړ کوربتوب ته نوملیکنه کړې ده. او د تیرې اونۍ بل ښه او جالب خبر له افغانستان او چې کابل کې د بخت کمبل په نوم د ژمنیو کمپلو د جوړولو لومړنۍ لویه فابریکه پرانستل شوه. دا فابریکه چې د پلچرخي سرتي پارک کې جوړه شوې 913 میلیون افغانۍ پانګونه پرې شوې او یوازې د 100 میلیون افغانۍ ماشینونه ورته راوړل شوي. د مسؤلانو په وینا په دې فابریکه کې د هیواد له خامو موادو وړیو او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا ترڅنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د فابریکې مالکان وایي یا د فابریکه چې دم ګړی 300 کارګر لري او د ورځې زر کمبلې تولیدي، راتلونکو کلونو کې به یې کارګر 900 تنو ته لوړ شي او د ورځې 5000 کمبلې به تولیدولی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هره اونۍ د ازادۍ لپاره څپو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اومه ورځ له خپل سید شینواري سره مه هېروئ.
زړه په سرویشتلیم ازار مخلص ما ګرانې دل ربا هو په هجران کې دې پور سي زلیم ارمان دې ارمان دنیا فانی ده وچاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلے جوانی دا وچا تا پاتا خلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا